السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د طالبانو مخالف ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ومنله چې یو مهم قمندان یې اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د جبهې دا خبره تېره شپه په خپله درېیمه تعقیبي اعلامیه کې لیکلې. د جبهې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د آزادۍ جبهې ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړه. که څه هم دا وختي مرګ ژوبلې تایید خپلواکو سرچینو ونه کړ خو د آزادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي وژلي. دې جبهې بیا د اکمل امیر په شمول د خپلو وو جنګیالیو وژنه تایید کړې. آزادۍ جبهه د طالبانو د حکومت یو له مخالفو وسلوالو ډله ده چې بنسټ یې د پخواني دفاع وزیر جنرال یاسین ضیا ایښی او جنګیالي د پخواني اردو لوړپوړي پوځیان او عسکر دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویا کمیشنري UNHCR وایي له افغانانو سره به د دوی بشري مرستې دوام وکړي. د UNHCR د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي بل یادونه ایستل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان 2023 کال د ریکارډ تر کچه 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا له چلنجونو سره سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري UNHCR په دغه هیواد کې پاتې کېدو او میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو رسولو ته ژمنه ده. وروسته له هغې چې په غیر دولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار منه شو، د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دې کار اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې. د بې پولي ډاکترانو ټولنه MSF وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 19,200 زیږونونو سره مرسته کړې. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړې چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسي روغتیايي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په لرې پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د واړه روغتیايي څارنې بهتره زمینه برابره شي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره میاشت په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې 8,200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن سهار یوې څا ته د لویدو له کبله د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د اروزګان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس قاري اغا ولي قریشي نن ازادي راډیو ته وویل دغه ماشوم تر دوه ساعته هڅو وروسته وژغورل شو خو روغتون ته پر لارې سا ورکړه. دغه پیښه د ترینکوټ په چرمګر دښته کې شوې ده. د سودان پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه وه. پرون د ملیشه ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه شپږ 50 کسان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان دي. د فرانسوي خبري اژانس راپور ورکړی چې عیني شاهدانو ویلي وروسته له هغه چې ملیشه ځواکونو ویل دوی د ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور مهم بنسټونه ونیول. د خرطوم پر لارو سړکونو د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کېدل. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې نن د کولکاتا نایت رایډرز او د ممبئی انډینز ټیمونه لوبه لري. کولکاتا اوس بیټنګ کوي. تر دې دمه یې په 14.5 اوور کې 150 منډې کړې دي. تر اوسه پورې ونکتیش آیر سل نمرې جوړې کړې دي. د افغانستان لوبغاړی رحمان الله ګربز هم په کولکاتا کې دی خو هغه په 8 منډو آوټ شو. خبرونه مو اوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته دا خبرونه بیا هم لوستلی شئ. د سر راپور مدا دی چې د افغانستان د ازادۍ خپلواکۍ جبهې د خپل یو مهم قمندان اکمل امیر وژنه هم تایید کړې. خدای ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. جنګ یوه اونۍ مخکې وشو او ازادۍ جبهې هم ادعا کړې چې څلوېښت طالب جنګیالي وژلي دي. په دې اړه به تاسو ته راپور او مرکه ولرو. او دا چې د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په زابل کې په زیات شمېر وسلې او مهمات نیولي چې پاکستان ته یې د قاچاق هڅه کېدله. د سودان له جګړو هم درته راپور لرو چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. د اختر درال سیدو په درشل کې بي وزلي کورنۍ څوي
د جمهوریت په وخت کې اني کوه گزاره هم کېدله نو په اختر کې به د خپل کاله یو بندوبست د پرشونو توشک په خو بندوبست خو وس اته د یو جوړه کاله د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي
په وختو د تاسو غوونه به هم در ته خبرو
تاسو د خود مکتوبونه بند کړی د بشیر حجاب کې او دې تم تر امر سانی پورې واخې خېدل امر سانی خو معلوم نه ده چې دا تر اخرت ده تر څه وخت ده
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو اول راپور ته د افغانستان د ازادۍ جبهه د خپل مهم قومندان اکمل امیر وژنه تایید کړه خو دا هم ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پا پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. د ازادۍ جبهې تېره شپه په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې په د لمانځه مخه نیول شوې. اخوا په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی په خبره وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. جزئیات له امید ظهیر ملاورو.
د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قومندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت پنځه ورځې وړاندې یو اعلامیه کې خبر ورکړی وو چې اکمل امیر یې له شپږو تنو نورو سره په یو لړ عملیاتو کې وژلی دی. خو د افغانستان د ازادۍ جبهې وړاندې ویلي وو چې د اکمل امیر د برخلیک په اړه معلومات نه لري. تر څنګ داسې مهال چې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ له شوې جګړې شپږ ورځې تیرو شوي خو دا جبهه وایي په دې جګړه کې د دوی د وژل شویو ځواکونو جسدونه یې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د ازادۍ جبهې تیره شپه ناوخته د دې جګړې په اړه په خپل پرله پسې درېیمه اعلامیه کې ولیکل د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې د لمونځ مخه نیول شوی. د جبهې دا هم ویلي چې خپلو کورنیو ته د دوی د ځواکونو د جسدونو د انتقال په برخه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هڅو هم پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښته کې له ځواکونو اکمل امیر، بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګاني وژل شوي. د جبهې دا ادعا هم کړې چې په دې درې ورځنۍ نښته کې له ډېر شو زیات طالبان هم وژلي خو طالبانو یې دا ادعا نه ده منلې. موږ هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو هم د دې موضوع په اړه وختونه وکړه. هغه که څه هم ژمنه وکړه چې معلومات به شریک کړي خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د دوی د وژل شویو ځواکونو د کورنۍ د غړیو زورول لا هم روان دي. د جبهې له ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتي چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړي او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی پټکو وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. د کمیسیون پرون یو خبر پاڼه کې لیکلي طالبانو په جنوبي سالنګ کې د وژل شویو کسانو له جسدونو سره غیر انساني چلند کړی او تر خوای د دوی کورنیو ته د غمرازۍ اجازه نه ده ورکړي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا خبره هم لیکلی چې د طالبانو عسکرو د وژل شویو کسانو د خپلوانو په کورنیو حمله کړي، له هغوی یو شمیر زورولي او نیولې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي رادیو پوښتنې ته ځوابونه وایي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بشري حقونو د څار ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېر نورو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او طالبان یې د بشري حقونو په پراخ نقص تورن کړي دي.
راپور کې مو اوریدل چې د ازادي جبهه تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر هم له طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی. د جبهه مخکې د شپږو کسانو وژنه تایید کړې وه. اکمل امیر د برخلیک په اړه بې خبري ښودله. له جنگي اسیرانو سره د طالبانو د چلند او دوی سره په جګړه کې د مقابل لوري د وژل شو وسلوالو د مړو نه سپارلو په اړه په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم اعلامیه خپره کړې. یاد کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له دغه هېواد بهر فعالیت کوي د بشري حقونو د دفاع له نړیوالو ادارو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض اوسنۍ قضیې وڅېړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دغه کمیسیون د غوښتنو په اړه د دغه کمیسیون له ویاند شکر الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د بشري حقونو نړیوال قوانین او اصول د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه حکم کوي.
په اصل کې د نړیوال بشر دوستانه قانون هدف د انساني کرامت ساتنه او د جنگړې د تلفاتو د زیانونو کمول دي، او دا قوانین باید د جګړې په ډګر کې پلي او رعایت شي. دا قوانین د جګړې د وسایلو او د طریقو انتخاب کې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د هغو افرادو او هغو شیانو ملاتړ کوي چې د جګړې له امله اغیزمن شوي او یا کېدای شي اغیزمن شي. د نړیوال بشر دوستانه قوانین او اصول هڅه کوي چې د مقرراتو په جوړولو سره په جګړو کې د زیات تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه موخه ته د رسیدو لپاره بشر دوستانه قوانین د جګړې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د وسلوالو شخړو د قربانیانو ملاتړ کوي، او لدی اصول او قواعد څخه سرغړونه د په هر ځای او هر وخت کې عدلي تعقیب لزان سره لري.
مشکور صاحب، وضعیت په کتو اوس د بشري حقوقو د دفاع بنسټونه څونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مواردو د څېړلو لپاره خلاص لاس لري، او د طالبانو حکومت لدی ادارو سره څونه همکار دی؟
لبد مرغه په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې د جګړې د خکیل خواو لخوا دغه اصول په یو ډول نه یو ډول تر پښو لاندې شو. په افغانستان کې د بشر دوستانه حقوقو څخه د سرغړونې ټولي قضیه یا د جنگي جرمونو قضیه باید د یو ځانګړي غیر سیاسي او یو مسلکي میکانیزم په اساس وڅېړل شي، تر څو د قربانیانو حقوقو ته ډېره پاملرنه پکې شوې وسی. لبد مرغه د افغانستان د بشري حقوقو په تړاو د تیر وکمنانو برخورد او د طالبانو اوسنۍ تعامل دا ثابتوي چې ډیر کم داسې بنسټونه شته چې دغه مسالو ته رسیدګي کولای شي. د بشري حقوقو په تړاو د واکمنې ډلې غیر منطقي چلند د دې خبرې ښکارا ثبوت دی. تاسو خبر یاست چې د افغانستان خلک په تیر کې د ملي پخلاینې په نوم د قوانینو د تصویب شاهدان ول، چې په هغه کې حاکمانو او هغه چا چې جنگي جنایات تر سره کړي ول ځانونه تعافه کړي. د اوسنۍ حاکمې ډلې لومړنی برخورد هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون منحل کول وو، چې بل اخر دغه کمیسون له افغانستانه بهر خپل فعالیت پیل کړ، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو څخه هم د کار اجازه واخیستل شو، چې دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د بشري حقوقو بنسټونه نشي کولای په دې تړاو اړین او اغیزمن کارونه ترسره کړي.
د ټولو مواردو ته چې تاسو یاد کړه کړه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو د فعالیت محدود نور هم راتنګ کړي او پر دوی محدودیتونه ډیر کړي، نو دا به د دوی د حکومت لپاره څه واقف ولري؟
کچیر طالبان د بشري حقوقو مسلې ته درناوی ونه کړي، نو د نړیوال ټولنې سره په هیڅ ډول تعامل ونه شي کړي، هیڅ کله به پر رسمیت ونه شي پیژندلې، دوی به د نړیوال فشارونو سره مخ شي، او د دې ماتي او حتی المنځتل به تضمین شي چې د نړیوال فشارونو له عمله کې دی شي افغان ولس هم زیانمن شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تل په سیر ټولې هغه کړنې په کلکه غندې چې د بشري حقوقو د نړیوالو نورمونو او قوانینو په خلاف دي.
شکر الله مشکور د پخوانی جمهوری نظام پر مال د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویاند چې د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د شوی جګړو پر مهال د اسیرانو سره د چلند او همدارنګه د قانونو د نه پلي کېدو په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په زابل کې په زیات شمیر وسلې او مهمات نیولې چې پاکستان ته د قاچاق هڅه کیده. د زابل ولایت د استخباراتو ریاست لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوې خبر پاڼه کې دا شوې چې ځواکونه په شاجوی ولسوالۍ کې په ډیر شمیر وسلې او مهمات نیولې. دا وسلې او مهمات چې شمیر یې سلګونو ته رسیږي کڅوړو کې پوښل شوي او ښکاري چې د قاچاق لپاره چمتو شوي وي. اخو د امنیتي مسایلو یو شمیر شنونکي وایي پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیو ته د وسلو قاچاق ډیر شوی دی. جزئیات د امید زیرمل پر راپور کې.
په زابل ولایت کې د طالبانو استخباراتو خبر ورکړی چې په شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو عملیات کړي او په پایله کې په ډیر شمیر وسلې او مهمات نیولې دي. په دې اړه د استخباراتو ریاست علامې چې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر عبدالحنان جابر نن ازادي رادیو ته را لېږلي په کې لیکل شوي، په دې وسلو کې دوه امریکایي M4 ټوپک، 233 بیلابیل ډول توفنګچی، دوه شپنی دوربینونه، 13 کلاشینکوف، درې لیزر ټوپک، دوه امریکایي سکلان، درې کارملان او وسلویخ زرا وڅو د کلاشینکوف او کارملي مرمۍ شامل دي. خو په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوی چې په دې تړاو څوک نیول شوی او کنه، او تر خو دا یادونه هم نه ده شوی چې دومره زیات شمیر وسلې چیرې قاچاق کړي. خو په زابل کې یوه بل امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې راپور کړ چې ازادي رادیو ته وویل دا وسلې په یوه مازدا ډول موټر کې ځای پر ځای شوی او پاکستان ته د قاچاق حادثه کړي. زابل د استخبارات ریاست په خبر پاڼه کې هم دا لیکل شوی چې لدی وسلو سره یو مازدا ډول موټر هم نیول شوی دی. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته ډیر کله پاکستان او د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق راپورونه خبريږي. همداتي روانې د خیبر پختونخوا پولیسو وویل له افغانستان او پاکستان ته قاچاق کیدونکو نږدې 1,000 مرمۍ چې په شاجورونو کې ځای پر ځای شوې وي نیولې. مخکې تر دې بیا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف امریکا غک سره مرکه کې ویلي وو له متحده ایالاتو پاتې شوې وسلې چې پکې د شپې دوربینونه هم شامل دي د پاکستاني طالبانو یا TTP لاس ته لوېدلې دي. له خواجه آصف دا پوښتنه هم وشوه چې دا څنګه ممکن ده. هغې په ځواب کې ویلي وو دا له افغانستان او له ځینو نورو هیوادونو چې د یې نومونه وانخیستل پاکستان ته وړل شوي، خو د ده په خبره دا هیوادونه له پاکستان سره چندان ښې اړیکې نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس د وسلو د قاچاق مخه نیول شوي، خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو پولیکو کې داسې ډلې شته چې د وسلو په قاچاق کې لاس لري. د امنیتي مسایلو کارپوه اسدالله ندیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان بعضن ممکن اعلان
طالبان کله کله اعلان کوي چې د وسلو د قاچاق مخه نیولې او یا هم کسان نیولې. په ډیر احتمال دوی هغه ډلې نسی چې د وسلو د قاچاق او د ډلو اصلي غړي نه دي. دا کار د دې لپاره کوي چې د وسلو قاچاق د څو ځنګړو او ځوکمنو ډلو سره پاتې شي.
خغلی ندیم دا هم وایي چې وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته د وسلو قاچاق زیات شوی، ځکه د دله قوله په دې وسلو کې امریکایي هغه شته چې ګاونډیان هڅه کوي کاپی کړي. له دې وړاندې یو شمېر لویدیځو او امریکایي چارواکو هم اندېښنه ښودلې وه چې احتمالا په افغانستان کې له امریکا پاتې شوې وسلې د ترهګرو ډلو لاس ته ولویږي او یا هم یو شمېر هیوادونه لاس ته راوړو هڅه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وربشو سودان ته د سودان پلازمینه کې نن سارم جګړه روانه و چې د موضوع سره ملونه پاره ولیدي. پرون هم د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ځواکونو او عادي پاوسترمنز په وژونکو شخړو کې لک تر لګه شپک 15 کسان وژل شوي او نږدې شپک 100 تنه نور ټپیان شوي دي. ځینو سازمانو او هیوادونو د شخړې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
نن د دویمې ورځې په مخه هم د هغو دو رقیبو جنرالانو ترمنځ جګړې دوام لري چې د 2021 میلادي کال له کودتا وروسته په قدرت کې دي. دغه شخړو په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې کړې دي. د پلازمینې خرطوم له شمال چې ګڼمیشتې سیمې پکې دي، دغه ورځ د جنوب له ځینو برخو د سختو چاودنو او د وسلو د ډزو ژغونه اورېدل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکلي په همدې حال کې ټانکونه لارو سړکونو ته راووتل او جنگي جټ الوتکو په فضا کې شور جوړ کړی وو. په سودان کې دغه تاوتریخوالی نن سهار څو اونۍ وروسته له هغې سخت سوچي د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشا او قومندان دی کړکیچ اوج ته ورسېد. لنجا پر دې ولاړ سو چې هڅه وسوه د چټک ملاتړ ځواکونه د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم سي، خو د قلوي مخالفت وکړ. دوی د اوسنۍ شخړې د پیل ملامتي پر یو او بل اچوي. د قلو د چټک ملاتړ ځواکونه وایي چې دوی ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ساحې نیولې دي. خو د سودان پوځ ټینګار کوي چې واک له دوی سره دی. پرونه وخت د سودان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې شي، ځکه دوی د ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایي حمله کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی نن یکشنبه ویلي امریکا په سودان کې د تاوتریخوالي لوړې سطحې ته ژوره اندېښنه لري چې د لسګونو کسانو د مړینې سبب سوي. دغه چارواکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې جګړې د درېدو لپاره له هغو هیوادونو سره چې نفوذ لري خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن یک شنبه په ویلامیه کې ویلي په سودان کې روانو تحولاتو ته سخت اندېښنه لري او له دوړو لور یو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. د سودان طبي سازمان ویلي د بیګونه خلکو د خوندیتوب او د ټپیانو د درمنن لپاره دي سمدلاسه اوربند وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی برخه ته مو بیا هم خره غلاستویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وړاندې شي.
واشنگتن پوسټ د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د سفیر امنیتي قطعې د ځینو غړو د ترخه برخلیک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې ډلې یو زیات شمیر غړي اوس په امریکا کې په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي. واشنگتن پوسټ د ځینو دغو کسانو ترخه برخلیک ته په اشاره لیکلي دوی په افغانستان کې له سی آی ای سره مرسته وکړه خو اوس په امریکا کې کړیږي. ورسپانې د تابش په نوم د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د یو غړي کیسه راخیسته چې تمه یې درلوده امریکا ته په رسیدو د یوه اتل په څیر ترې هرکلی وشي، خو دمګړی په بالتیمور کې په یو اپارتمان کې له خپلې اوکسیزې کورنۍ سره سخت وخت تیروي. ورسپانه لیکي تابش خپله پښه 2018 کال په یوه جګړه کې له لاسه ورکړه او اوس د درد له لاسه د شپې خوب نه لري. د سفر قطعې پوځي ډلې د افغان جګړې په لومړیو پړاوونو کې د سی آی ای لخوا تشکیل شوې چې د اطلاعاتو په راټولولو او د طالبانو او القاعدې په وړاندې بریدونو او همدارنګه نوی عملیاتو کې تریکار اخیستل کېده. دغه قطعې د پرمختللو روزنو له ترلاسه کولو وروسته په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په مخکنۍ اردو کې مدغمې شوې. ورسپانه زیاتوي کله چې جمهوریت سقوط وکړ دا سفر امنیتي قطعې وې چې د ناټو کسانو او ملکي امریکایانو له کورونو په ډیرو سختیو تر کابل هوایي ډګر ورسول. ځینې یې د امنیتي ځواکونو د کابل هوایي ډګر په چاودنه کې مړه او ټپیان هم شول. تابش ورسپانې ته ویلي فزیکي درد زغملای شي خو روحي درد یې له منځه وړي. ورسپانې د پناه غوښتونکو په منلو کې د امریکا بیوروکراسي او هم هغه ستونزو ته اشاره کړې چې دغه کسان د کډوالو په کمپونو کې ورسره مخ دي او د یو تن له خولې لیکي کله کله غواړي خپل موټر په ډیرې چټکۍ له دیوال سره ووهي او دا حالت پای ته ورسوي. د جیمز ټاون خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. خبرونې لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد د طالبانو له پرله پسې عملیاتو سره سره دغې ډلې نه یوازې افغانستان بلکې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې هم خپل رسنیز فعالیت او جلب او جذب زیات کړی. د خبرونې په لیکنه له افغانستان منځنۍ آسیا ته د داعش وسلوالو د وراوښتو اندېښنه پر ځای ده. په مقاله کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او همدارنګ د تاجکستان د اسلامي غورځنګ د هغو کسانو یادونه شوې چې له داعش ډلې سره یو ځای شوي دي. جیمز ټاون خبرونه لیکي داعش د بریدونو په زیاتولو سره غواړي د افغانستان او ګاونډیانو اړیکې خرابې کړي او په دې سربېره له افغانستانه د ډیپلوماتیکو ماموریتونو بهرنیو او کورنیو پانګوالو او خیریه مؤسسو ملاتړ لیرې وساتي.
د اختر پر رسیدو سره یو شمیر کورنۍ وای د خپل کورونو د بنې بدلولو کوم پلان نه لري. د دوی خبره د بیکاری او غټي وټي د نشټوالي لامل د کور د تزئین یا ډیکور مالی توان نه لري. اخو د کورونو د وسایل یو شمیر پلورون کې وای د 13 کلونو په برتلای کاروبار له 530% کم شوې ده. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د کابل خروسیدونکو منوي پر خصوص د طالبانو د بندیزونو لامل ډیرې هغه کورنۍ چې خزه سرپرست وي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په دا دوه ورستو کلونو کې په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. کومو وګورو زیاتره یعنی زمونږه 90% نفوس د فقر لاندې ده. د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله. موږ په اختر کې به د خپل کالایو بندوبست د پرشونو توشک په خو بندوبست کوو خو اوس اته د یو جوړه کالای د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سګنی اختر پر رسیدو د کور وسایلو د پیرو پلور بازار هم ډیر تود نه دی. د پردې توشکو فرنیچر او د کور د لوښو هټیوال وای چې د کورنۍ او د اقتصادي کچې ټیټوالی د دوی کارونه سخت زیانمن کړی دي. په کابل ښار کې د پردو پلورونکو وایزي وای چې په خوا یې ډیری پیرودونکي خزی وي خو د په وینا اوس چې ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي هم یې پیرودونکي کم شوي هم عاید.
بازار پردوي چیزا سره خانم ها هست چون کی چیز شوکه هست اگر خو خانم ها زیادتر
طبقه پردو او نور شیانو بازار به با په خوز جوړو زکه دا شوقي کارونه دی او خزي کور او ځای جوړولو ته ډیر علاقه لري. د کار وضعیت خنه دی او شمیر کسان شته او ځنی ولاړل. به وزلي خلک به څو کړی په خوا به مو کوم میاش یا تل کتر لاسه کولی اوس درینیم تر څلونیم لک تر لاسه کو
8 لک 9 لک روشات میکردیم حالا که په 2 لک رفعه یا 4 لک رسیده.
په کابل کې د فرنیچر او موبل دی او شرکت مسول مصور هاشمی چې کورنۍ له دې شکلونو راهیسې دا کاروبار پر مخ وړي وایي چې په 13 کلونو کې به یې د روژې له لومړۍ ورځ څخه د فرنیچر جوړولو لپاره سفارشونه ترلاسه کول خو سږ کال د دوی په کار کې 70% کمښت راغلی دی. نوموړی وایي
تقریبا سالای به داشتم فرمایشات زیاد بود په تیرو کلونو کې ډیر فرمایشونه و، د روژې میاشتې له پیل څخه د روژې تر 15مې فرمایشونه راتل، بیا به په 15مې د روژې باندې شول څو فرمایشونو ته سم رسیدنه وشي. خو سږ کال اویا سلنه کار کم شوی، ځکه د فرنیچر جوړول یو شوقي کار دی. څوک که پیسې ولري جوړوي، پرته له هغې خپل د کور مصرف پیدا کوي.
دختر د دسترخوان ترتیبول په ځنګړو لوخو کې یو له هغو دودونو څخه دی چې د اختر د ورځو ښکلا زیاتوي. په کابل کې د کور د لوخو یو پلورونکی علي وایي، پخوا به د اختر په رارسېدو د لوخو د پیر او پلور بازار ګرم و، او هره ورځ به یې له څلوېښت زرو زیات لوښي پلورل، خو سږ کال یې بازار سوړ دی.
کسوی د دوران د جمهوریت پیسې داشتن د دولت
کار، هغه کسانو چې د جمهوریت په وخت کې پیسې درلودې کار یې درلود، د کور سامانونه یې اخیستل، خو ډیره یو لاړل او د کور سامانونه یې خرج کړل. ټول په کهنه فروشي کې دي، هغه هم په نیمه بیا. خو به مل اختر نمخ کې په یو ورځ 40-50 زره افغاني لوخي خرڅول، خو اوس یوازې څور از اختر اوس چې یوازې څور از اختر ته پاتې وي. څوک دلو خو به هم نه پختي چې چای نه کا یا پیاله په څو ده،
وایي چند است ای چای بر چند است پیاله چند است.
د دغو کورنیو او پلورونکو په وینا سم اقتصاد خوښ شوان او هوساینې ته زمینه برابروي، خو په دې دوو کلونو کې د اقتصادي کړکېچ له امله دوی تر ډېره خپلې خوښۍ او د ژوند هوساینې له لاسه ورکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00-420-22-42-41-01.
اوس هم د تاسو ځینې پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو، سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېرې اوبه کښته دي. د لوړو مشرانو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ بند راوتړي او د ساکلا ډامبر جوړ کړي. ډېر خلک په ستړیا په حالات کې دي، ډېر ستړي دي، غنم شی نه کوي، اوبه پر 150-200 متره دي، شی نه په جوړي، زیادې تاریاکور علاقه یادي. دغه بندونه وشان وتړي د خلکو ته. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم احمد رسول زابل ولایت نه زحمت تر کوم. ایا زر طالبان په نامه د طالبان نسخه ده پښتنه لرم، چې تاسو د خود مکتوبونه بند کړی دی په شرح حجاب کې، او دی تم تر امر ثانی پوری واخی خید. د امر ثانی خو معلوم نه ده چې دا وخت اخرت ده تر څو وخت ده، او تاسو د خپل خځې په خارج کې یا په قطر، دوبۍ، پاکستان در ځای نمونه بې زه درواخم. ستاسو لوڼې، ستاسو خوندې په پوهنتونونو په کالجو کې دي، نو تاسو د دې دپاره یو شرعي چې هغه د قرآن مطابق د حدیثو مطابق ما ته یو مسله وښیاست. او زه تاسو ته وایم چې تاسو حدود په خپلو قمندانانو یا په خپلو افرادو باندې جاري کړی نه ده، او دا مو خلکو باندې تواخس یو عادي کار یې کړی. تاسو په دروغوی او پر غوم هم حدود نه دی جاری کړی، او نن په ځکه کې حدود جاری کړی دی. او زه دا پوښتنه د تاسو کوم، تواخس یو ما ته یو شرعي جواب راکړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو اکارو کار کوونکو ته. زموږ دغه پیغام دی د طالبان ته چې هیڅ د ولس لپاره دی هیڅ کار کړی نه دی. د ولس په نامه چې څه شی راوځي هغه دوی خوري. په دې 40 کاله کې هم موږ ته نه یو مکتب جوړ سوی، نه اوس جوړ سوی. ته کوم حقوق د ښځو ورکړی دی؟ کوم زموږ حقوق هم ولاکه راکړی وي؟ تېر نظام هم ولاکه راکړی وي، نه ولاکه مکتب راپاله کړی، نه ولاکه په دې نظام کې نه مکتب نه شي. کوچنیان مو ټوله بې تعلیمه سوې، نجونې مو ټوله بې تعلیمه سول. همدا 40 کاله کېږي هم موږ نه مکتب درلودی، نه مزای درلودی، اوس هم نه لرو. دا زما پیغام نشر کوي دا مشران ته. دا څنګه شریعت دی چې د غټو خلکو دپاره نه دی او د غریبو د مسکین دپاره شریعت ته؟ دا دا پایله ډیره خراب شه د دې مشران ته زما پیغام دی چې خپل پر نفر باید دوی دغه کنټرول راوړي که دا رکن کیسې شروع د عمارت وزان ډیر ژر ړنګ شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال